کرده است.
سلامونه ستړي مشه، نن سه شنبه ده 1404 کال د مرغومي جدي دیرشمه د 2018 کال د جنوري شلمه. زه صفي الله ستنګ زمو د ازادي رادیو د غسارانې خبري مجلې ته خراغ لاست وایم. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه د کابل د چاودنې مسولیت په غاړه واخیست. د یوچنای وګړي په ګډون لکتر لګو کسان وژل شوي او له لسو زیات ټپیان شوي دي. چاودنه پرون مازیګر شاوخوا 3:30 بجې د کابل په شارع نو سیمه کې په یو هوټل کې شوې ده. جزئیات وروسته د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اوریدل شي. یو افغان میرمن زرخای افتلی د زاید د انساني او خوات جایزه وګټله. د جایزو دغه سازمان پر رسمي پاڼه کې د خبرې شوې اعلامیې له مخې د 2018 کال د انساني ورورګلوي او خوات لپاره د زاید جایزې ګټونکي د دوشنبه په ورځ اعلان شوې. په اعلامیې کې ویل شوي زرخای افتلی چې یو زړوره او ژمنه ښځه ده، د ښځو او ماشومانو لپاره د زده کړې د حق غوښتنې په افغانستان او له هغه وراخوا تر یو لکو زیاتو کسانو ته د تعلیمي زمینې او رواني ټولنیز ملاتړ د چمتو کولو له امله ستایل شوې ده. زرخای افتلی ویلي د 2018 کال د ګټونکو په توګه د هغې انتخاب د افغان میرمنو لپاره قوي او معنا لرونکی پیغام لري. د انساني قوت لپاره د زاید جایزه یو نړیواله جایزه ده چې د شیخ زاید بن سلطان آل نهیان په نوم نومول شوې او هغو اشخاصو یا ادارو ته ورکول کیږي چې د سولې، ګډ ژوند، د انسانانو ترمنځ د ورورګلوۍ، د مذهبونو د خبرو اترو او د انساني وقار لپاره غوره ونډه اخیستې وي. جاپان اعلان وکړ له افغانستان سره 19 میلیون ډالر نوې مرسته کوي. دا خبره په کابل کې د جاپان سفیر کینیچی ماساموتو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو له وزیر مولوي عبدالکبیر سره د کتنې په مهال کړې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس د جاپان د سفیر له قوله راپور وکړی چې ویلي دي دا مرسته د افغانستان له خلکو سره د جاپان د مرستو د لړۍ یوه برخه ده. په همدې حال کې ایټالیا هم له افغانستان سره د 2.5 میلیون یورو چې څه کم 3 میلیون ډالر کېږي نوې مرسته اعلان کړې. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د دوشنبه پر ورځ خپله ایکس پاڼه کې له ایټالیا څخه د افغانستان له بشري صندوق سره د دې مرستې له امله مننه کړې ده. د دغه بنسټ په خبره د دې صندوق دوامداره ملاتړ د بیړنیو حالاتو په وړاندې د غبرګون او د هغو کسانو د ساتنې توان پیاوړی کوي چې له تر ټولو زیات له خطر سره مخ دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ویست انډیز په وړاندې لومړۍ شل اوریزه لوبه وګټله. دا لوبه بیګا په دوبۍ کې وشوه. افغان لوبډلې د ویست انډیز لپاره د 102 منډو هدف ورکړی وو. ویست انډیز په شلو اوورونو کې 103 منډې وکړای شوې. افغانستان لوبه د 88 منډو په توپیر وګټله او د ویست انډیز په وړاندې د 3 لوبو دا سیریز یې په یوې بریا سره پیل کړ. اخوا تمه ده سبا د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام کې له تانزانیا سره مخ شي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډله تر دې مخکې په خپل ګروپ کې ویست انډیز او جنوبي افریقا ته ماتې ورکړي. په دې توګه دا مهال د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ټیم د نړیوال جام د ډی ګروپ په جدول کې په لومړي مقام کې ده. دا نړیوال جام د زیمبابوې او نامیبیا په ګډ کوربتوب پیل شوی. د افغانستان، ویست انډیز، جنوبي افریقا او تانزانیا ټیمونه په ډی ګروپ کې دي. خبرونه موریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. د خبرونو التم لوستلی شي. په کابل کې پرون په 14 کې د چینایانو په یو هوټل کې یو چینایي وګړی او شپږ افغانان وژل شوي دي. داعش د دغه برید مسؤلیت منلی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د اور لګېدو په پیښه کې افغان سوداګرو ته ګڼ تاوان واوښتی. دا هم اوري چې د سوریې ولسمشر احمد شره د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په ټلیفوني تماس کې د سوریې د دولت چوکاټ کې د کردانو د خلکو د حقونو د تضمین او ساتنې پر اړتیا ټینګار کړی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته په کابل کې پرون په 14 کې چې د چینایانو په یو هوټل کې وشوه، د یو چینایي وګړي په شمول لکتر لګه او کسان وژل شوي او لاسو زیات نور ټپیان دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه چې لدې مخ یې هم په کابل کې پر چینایانو د خونړي برید مسولیت اخیسته دغه برید مسولیت منلی ده. په عین حال کې په کابل کې د چین سفارت په یو خبر پاڼه کې له چینایي وګړو غوښتي چې افغانستان ته سفر کولو ډډه وکړي. جزئیات د نوریاس نوری په دغه ریپورت کې.
په کابل کې پرون دوشنبه په یو هوټل کې په 14 کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه واخیست، د یو چینایي وګړي په ګډون لکتر لګه و کسان وژل شول او لسو زیات ټپیان شول. د رويټرز خبري اژانس راپور لمخه چاو د نه پرون مازیګر شاوخوا درې نیمه بجې د کابل په شهرینه او سیمه کې په یو هوټل کې وشوه. د طالبانو د کابل د امنیت قومندانې وایان خالد زلدران په خپل ایکس پانه په یو بیان کې وویل چې چاودنه د چینایانو د هوټل د رستورانت په پخلنځي کې شوې چې د ایوب په نوم یو مسلمان چینایی او شپږ تنه نور افغانان پکې ووژل شول. په پیښه کې د هغه په وینا یو شمېر نور کسان ټپیان شوي خو دقیق شمېر یې ونه ښود. چاودنه د شهرینو په ګلفروشي کوڅه کې د چینایانو په هوټل کې شوې. ښاغلي زدران وویل په دې اړه څېړنه پیل شوې چې دا څه ډول چاودنه وه، خو پرون د چاودنې لږ وروسته د طالبانو یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ښایي دا پیښه د ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې وي. په کابل کې د بشر پالنې ایمرجنسي روغتون چې ایټالیا یې چارې سنبالوي مشر دیجان اپانیک په یوه اعلامیه کې وویل چې یوازې د دوی روغتون ته د چاودنې له ځایه شل کسان لیږدول شوي چې اووی روغتون ته په لاره یا له هغې مخکې مړه شوي وو. هغه زیاته کړه چې په دیارلسو ټپیانو کې چې د ځینو وضعیت خطرناک دی، څلور ښځې او یو ماشوم شامل دی. د رویټرز د راپور له مخې بیګا ناوخته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د دغې چاودنې مسؤلیت واخیست. هغې ډلې چې له دې مخکې هم په کابل کې د 2022 کال د ډسمبر میاشتې په 12مه د چینایانو د هستوګنې پر یوه هوټل د خونړي برید مسؤلیت اخیستی و. داعش هغه ډله ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی. په کابل کې د چین سفارت له دغې چاودنې وروسته یوه خبرتیا خپره کړه او یو ځل بیا له چینایي وګړو وغوښتل چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. دا خبرتیا وروسته له هغې خپره شوه چې د چین د سینهوا خبري اژانس په دې پیښه کې د دو چینایي وګړو د سخت ټپي کېدو راپور ورکړ او وویل چې هغوی روغتون ته لیږدول شوي دي. د چین د سفارت په خبرتیا کې ویل شوی چې په افغانستان کې اوسنۍ امنیتي وضعیت لا هم پیچلی او جدي دی. سفارت ټینګار کړی چې چینایي وګړي باید په موقتي ډول افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. سفارت همدارنګه هغو چینایي وګړو او شرکتونو ته چې دا مهال په افغانستان کې میشتې سپارښتنه کړې چې د افغانستان قوانین او مقررات مراعات کړي، د ځایي مذهبي دودونو درناوی وکړي، د امنیتي وضعیت له نږدې څارنه وکړي او د خپل خوندیتوب پوهاوی زیات کړي. همدارنګه هغوی ته سپارښتنه شوې چې په خپلو استوګنځایونو او د تګ راتګ پر مهال امنیتي تدابیر زیات کړي او له ګڼه ګوڼې ډک ځایونو لکه رستورانتونو، مذهبي ځایونو، لویو سوداګریزو مرکزونو او بازارونو څخه ډډه وکړي. په کابل کې د چین سفارت په دې ښار کې له چاودنې وروسته چینایي وګړو ته خبرداری داسې مهال ورکوي چې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د چین سفارت د افغانستان او تاجکستان پر پوله د څلورو مشکوکو وسلوالو د وژل کېدو له پیښې وروسته په هغه هېواد کې خپلو وګړو ته نن دوشنبه ورته خبرداری ورکړ. په دغه خبرداری کې چې په دوشنبه کې د چین سفارت د دوشنبه پورس خبر کړی ویل شوی چې د تاجکستان او افغانستان د پولې په اوږدو کې وضعیت لا هم کړکېچن دی. د تاجکستان امنیتي چارواکو وویل چې د یکشنبه په ماښام څلور وسلوال د افغانستان د بدخشان ولایت څخه په غیر قانوني ډول د تاجکستان د ختلان سیمې ته داخل شوي چې له تسلیمېدو یې ډډه کوله او د تاجکستان له سرحدي ځواکونو سره په نښتو کې ووژل شول. سفارت له چینایي شرکتونو او وګړو غوښتي چې په سرحدي سیمو کې د سیمې امنیتي وضعیت له نږدې وڅاري، د خطرونو د مخنیوي پوهاوی د زیات، امنیتي تدابیر د نور هم پیاوړي کړي او ژر تر ژره دې په منظم ډول له سرحدي سیمې ووځي. همدارنګه چینایي وګړو ته سپارښتنه شوې چې د تاجکستان او افغانستان سرحدي سیمې ته له سفر څخه ډډه وکړي. تر دې مخکې د 2015 کال د نومبر په 16مه افغانستان پولې ته څیرمه د ختلان ولایت د شمس الدین شاهین په سرحدي ولسوالۍ کې په یو وسلوال برید کې درې چینایي وګړي ووژل شول او یو بل ټپي شو. وروسته د نومبر په 10مه په همدې سیمه کې یو بل وسلوال برید وشو چې پکې چینایي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. چین چې په تاجکستان او افغانستان دواړو کې د خپلو اتباعو امنیت ته اندېښمندلې دی، مخکې په تېره د تاجکستان او افغانستان پر پوله پر چینایانو د تیر کال په وروستیو کې له خونړي برید وروسته د دواړو هېوادونو له چارواکو غوښتي وو چې د چینایي وګړو امنیت ته پاملرنه زیاته کړي. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي فو ګونګ د لیندۍ د میاشتې په 16مه د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د تاجکستان او افغانستان پولې ته نږدې د چینایي وګړو د وژل کېدو د پیښې په اړه د تحقیقات وکړي. هغه په نیویارک کې د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې دغه راز پر طالبانو غږ وکړ چې له تاجکستان سره د پولې امنیت ټینګ کړي او هم د په افغانستان کې ترهګرې ډلې لکه داعش، د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک او تحریک طالبان پاکستان ډلې وځپي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ غړو خنوایي د پاکستان په کراچي بندر کې د اورلګیدو په پیښه کې د افغان سوداګرو یو شمیر سوداګریز کانټینرونه سوځیدلې دي. د دې خونی مسؤل خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل د افغانستان د سوداګریز اتشه په مشرۍ یو پلاوی اوسمال په سیمه کې دی او افغان سوداګرو ته د اوختو زیانو دقیق ارقام راټولوي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ غړو خنوایي د پاکستان په کراچي بندر کې د اورلګیدنې لامل افغان سوداګرو ته د زیانونو د اوختو خبر ورکوي. د دې خونی مسؤل خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل چې د لومړنۍ نو معلوماتو لمخې د افغان سوداګرو لک تر لګه ته کانټینر مال سوځیدلې، خو په وینا یې د وختي زیانونو د دقیق معلوماتو لپاره اوس مهال د افغانستان د سوداګری زیاتې شی په مشرۍ او پلاوي سیمه ته رسیدلې ده.
شوب سره د کراچي بندر کې دوه ورځې مخکې اور لګیدنه وشول چې په دې کې تقریبا د معلوماتو لمخې نه تر دېش کانټینر پورې سوې دي. په دې کې واته کانټینر افغانان هم شته دي، اما د دې د خطر چې څومره خساره رسیدلې د ټول مالونه مصر سوې دي کڅنګه د دې لپاره یو هیئت ټاکل شوې ده. هغه بررسي کی تجارتی اتشا هم په کراچی کې التزی او د ګوري د لژدینه
نو موري ټینګار وکړ چې دا لومړنی معلومات دی او لا هم د دغه افغان سوداګری زو ترانزیت مالونو سرنويشت نه دی معلوم او کو وضعیت هم داسې دوام وکړي پر اتلونکو کې هم زیات ترمنځ کېدای شي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډورن کرخي پوګدو کې د ټولو لارو در بندیدو وروسته د راپورونو پر بنسټ په کراچي بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه بند پاتې دي. داسې مهال چې د روان جنوري په 14مه د پاکستان د سوداګری وزارت خبر ورکړ چې دغه افغان ترانزیت او سوداګری ستوکي چې د کراچي او گوادر بندرونو ګډون د ډورن کرخي پوګدو کې بند پاتې دي، مالکانی کولای شي چې بیرته صادر کړي. خو یو شمیر افغان سوداګرو هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي چې دغه مالونه بیرته صادرول او د ایران لاله افغانستان ته رسول لګښتونه لوړوي. په همدې حال کې یو شمیر افغان سوداګر هم وایي د کراچي په بندر کې د دوی د زینو توکو کانټینرونه سوځیدلې. د غوړیو د صادراتو یو افغان سوداګر سردار احمدزی ازادي راډیو ته ویل
بری کانټینر د کیسه زیده دي برمل کانټینرونه په ځان رسیدل دي، برقي سامان حالات کانټینرونه په ځان منشي دي، د افغانستان تجاران خورا ځان منشي دي په دې کې، او زه په خپل هم ته کیسه ډیر زیات ځان منم کانټینرونه په کې ولاړ دي تقریبا چې خپل د مخې ځله کډاله په جواز ما خپل ځان ځاله لري او ځان منشي دي.
لدی وړاندې یو شمیر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې دا اور لګیدنه جمعه د جنوري په 14 رامنځته شوې ده چې لامل یې درویش کانټینر مال سوځیدلې. په کراچۍ کې د ازادي رادیو د مشال سانګي خبريال نیاز علي خان ته هم ځایي سرچینو تایید کړی چې په دې شمیر کې اته کانټینر د افغان سوداګرو دي، خو د مالی زیانونو په اړه هیڅ سند نه ویلي. خو ځینو افغان رسنیو بیا د یو شمیر افغان سوداګرو له قوله راپور ورکړی چې په دې اور لګیدنه کې دغه سوداګرو لزګونه کانټینرونه سوځیدلې. د اور لګیدنې څرنګوالې هم لا په رسمي توګه نه دی اعلان شوی. خو ځینو پاکستانی رسنیو دغه هواد یو شمیر چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د اورلګیدنې لامل په یو کانټینر کې د یو برېښنایي سرکټ د شارټۍ لامل و. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10مه د ډورن کرخي پوګدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول سوداګرۍ او تګ راتګ لپاره وتړل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له دې وړاندې ویلي و چې د نږدې 1 میلیارډ ډالرو په ارزښت د افغان سوداګرو سوداګریز او ترانزیتي مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي چې لامل یې ورسره تر بلې د سوداګرو مالی زیانونه زیات. دغه خونی ویلی چې په دې توګه کې ډیره د خرابې دوه لمنځتللو لګواخ سره مخ دي. که څومره طالبان او پاکستان نی حکومت ترمنځ درامنځ شوی وستونځو پاړه په دوحه، استانبول او ریاض کې ناسي هم وشوي، خو په ښکارې ډول مثبتې پایلې نه درلودي او دغه لارې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره لکارونې پرته لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سکه مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي.
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو حکومت وایي په وروستیو اونیو کې پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پیښې زیاتې شوې. د طالبانو د حکومت مرسیال ویاند حمدالله فطرت په یو پیغام کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له زورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي. یو شمیر افغان کډوال هم وایي د دوی خپلوان د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوي او د جبري استلو په موخه آجی کیمپ ته استول شوي دي.
مریم چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال د وایي تازه ځینې خپلوان د پاکستانی پولیسو لوري نیول شوي او د ریپورت کم ته انتقال شوي. هغې دوشنبه د جنوري 19 ازادي راډیو ته وویل چې خپلوان د اسلام آباد په بیول سیکټر کې اوسیږي او داسې مهال چې هغوی یو جدي ناروغ هم درلود خو پولیسو بیا هم نیولی دي.
مادرشان د شفخانه بوده یک
مور په روختون کې بستر و پولیس وی یو زوی او درې ځوانې لونی ونیولې او حاجی کمپ ته یوړې. یو لوري له مور سره پاتې سو. زموږ حالت ډیر خراب و. راته زنګ ووهه او وی ویل څه وکړم که پیسې غواړي زه یې ورکوم خو چې زما زوی او لونی خوسی کړی ډیره اندېښمنه و. موږ هیله لرله چې وضعیت به خسي خو لا خراب شو.
یو بل افغان مېرمن چې د اسلام آباد په یو بل سیمه کې اوسیږي وایي چې په وروستیو کې دوه ځله د پولیسو له لوري نیول شوی. دې ښځې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
وضعیت خیلی وخیم است.
وضعیت ډیر خراب دی. یو ځل ونیولم خو تښتېدم. بل ځلې بیا له خپل خاوند سره یو ځای ونیولم بیا یې پیسې له موږ واخیستلې. یو کس څو ځلې نیسي پیسې ترې اخلي. دوی اوس په شخصي موټرو کې راځي او ان د کورونو دروازې په افغانانو پسې ورماتوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال الحمدالله فطرت ویلي په وروستۍ اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو ځورونې او ناوړه چلند پېښې ډېرې شوي. هغه تازه په یو غږیز بیان کې له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو له ځورونې ځپنې او نیولو لاس واخلي.
د پاکستان حکومت باید مجبوره سي د مهاجرینو حقوقو ته پام وکړي او د مهاجرت نړیوالو اصولو مطابق هغوی سره چلند وشي او د مهاجرینو له نیولو او ځورونې څخه خلاص واخلي.
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال دغه راز یک شنبه د جنوري 13 د سرحدونو قومونو او قبایلو په وزارت په یو غونډه کې ویلي چې په تیر یو کال کې 2.8 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو څخه په نامناسبو شرایطو کې په جبري ډول افغانستان ته راستول شوي. خو نوموړي ټینګار کړی چې د کډوالو د ستونزو د حل حالي کمیسون له لارې هغوی ته یو شمېر اسانتیاوې هم برابرې شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې کمیسون ویلي یک شنبه د جنوري 13 له پاکستانه تر 2000 زیات افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. همدارنګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په یو ګډ راپور کې ویلي چې د جنوري په لومړیو کې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو کچه د مخکینی ونی په پرتله 13% لوړه شوې. د راپور لمخې د جنوري له 3 تر 13 پورې 1,26 افغانان په پاکستان کې نیول شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري ویلي چې په تیر میلادي کال کې 1 میلیون څخه ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په څو پړاوونو کې به له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د پناهغښتونکو افغانانو په ډله کې د پخواني جمهوري نظام کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان او د ښځو بشري حقونو مدافعان شامل دي چې په تیرو څه باندې 4 کلونو کې ایران او پاکستان ته کډه شوي. د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او ملګرو ملتونو له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو جبري ایستل غندلي او دای د ایران او پاکستان له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې بللي دي.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادي راډیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422312240.
د سوریې د ولسمشرۍ معنی اعلان کړی چې د غیواد ولسمشر احمد شرا او د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د دوشنبه پر ورځ د جدي په 9مه د ټلیفون لاره د کوردانو د حقونو د خوندیتوب په اړه خبرې کړي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور لمخې د ټلیفوني تماس ورسره له هغه شوی چې د دمشق له کورد ځواکونو سره یو هوکړه ته ورسید چې اوربندم پکې شامل دی. احمد شرا د کوردانو په مشرۍ د سوریې د دموکراتیکو ځواکونو له مشر مظلوم عبدی سره په کتنه کې هم د دې هوکړه په اړه خبرې کړي. دا وکړه د سوریه د حکومتي جوړښت په چوکاټ کې د کوردانو د ادارې د مدغم کېدو موضوع رانغاړي. خو یوې کورت سرچینې چې د خبراتورو له جزئیاتو سره خبره ده فرانس پریس ته ویلي د مذاکراتو فضا مثبته نه وه. دغه کورت سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د دوشنبې د ورځې د شاره او عبدي ترمنځ د خبرو په اړه وویل چې اختلافات د هوکړې د مواردو د پلي کېدو د میکانیزم پر سر دي. د سوریې ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي د احمد شرا او ډونالډ ټرمپ په ټلیفوني تماس کې د سوریې د دولت په چوکاټ کې د کوردانو د خلکو د حقونو د تضمین او ساتنې پر اړتیا ټینګار شوی دی. دواړو لورو همدارنګه د سوریې د خاورې د یووالي او خپلواکۍ د ساتلو پر اهمیت ټینګار کړی او د داعش ډلې پر ضد د همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. د اوربند له اعلان سره سره د دوشنبې په ماښام د رقه په ښار کې د لنډې مودې لپاره نښتې وشوې او د فرانس پریس خبریال ویلي د سختو بمباریو غږونه اورېدلي دي. ورسته د سوریې د دفاع وزارت یو سرچینې فرانس پرس ته پراته لدی چې نور جزئیات ورکړي ویلي نخته درېدلې دي. د کوردانو او د سوریې د حکومتي ځواکونو ترمنځ نخته امنیتي اندېښنې زیاتې کړي او هغه د دې سبب شوی چې ملکی وګړي له خپل سیمو بېځای شي. یوش می روانار وای هغه کسان چې یو ځلې فرضي اجدا کړي او بیا یې هوډ لري ک خپل د سفر لګښتون اړمنو سره مرسته تزانګړي کړي د سره بد زینو به وزلو ژوند خشي. ځینی دینی عالمان هم پام دې نظر دی خو یوش مردام وای چې د فرضي حج د بیا ادا کول په وړاندې هیڅ خند نشته. د طالبانو د حکومت درشاد حج او اوقاف وزارت د 1415 کال لپاره د حج د متقاضیانو د نوملیکنې د بهیر د پایل په اعلان له هغو خلکو چې یو ځلې فرضي اجدا کړي غوښتي بیا نوملیکنه ونه کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې
یو شمیر افغانان په دې باور دي چې افغانستان کې پراخ اقتصادي ستونزو بې وسلۍ او بیکاری ته په پام هغه خلک چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی وي او بیا یې هوډ لري ک د خپل سفر لګښتونو اړوند سره مرستې ته ځانګړي کړي د سره به د ځینو بې وسلو ژوند خسي. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي حبیب رحمان ازادي رادیو ته وویل
کسی که توانایی رفت آمد داشته باشه در طول عمر یک بار حج سر انسان فرض است.
سوک چیز تک را تک توان نیلری پا جواند که یوزل پری حج فرض دی تدوی یا تریزال حج ادا کولو پرزای وارداده چه خلکو تا دی منبرون و پوهو او با خبر اشخاصو لاری معلومات ورکلوشی چه دی کار تا زنگری شوی پیسی بی وزل او بی وزل خلکو سرم مرسته وکلی چه لاسنوی وشی.
یو بل افغان عبداللطیف هم وارت نظر لری
خصوصا در منطقه ما در سمنگان توجه صاحبایم هم داریم که 93 دفعه و 4 دفعه هم ثبت نام کردن.
په زنګړی توګه زموږ په سیمه سمنگان کې موږ داسې حجیان هم لرو چې څلور سلې نوملیکنه کړي قره کشي شوي او حج تتللي ځینی ان 15 زره تتللي د سیالې باندې غوړه کړي د دې لپاره چې افغانستان له اقتصادي پلوه متزلزل حالت کړي او بیوزلی او بیکاری خپل اوج ته رسیدلي هغه کسان چې واقعا حج پرې فرض شوي یو ځل اولاد شي هیڅ ستونزه نه لري. د دوی د تګ مخالف نه یو خو کده بیا بیا تک پیسې بي وزلو یا ټولګټو پروژو سره مرسته وکړي ډیر بغټه ولوي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د 1415 مریض کال حج متقاضیانو لپاره د نوملیکنې بهیر د جدي په څلورستمه پیل سوای او د دلوي تر څلورمې پورې به دوام وکړي. د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت په تازه بیان کې ویلي هغه کسانو چې یو ځلې فرضي حج ادا کړای د نفلی حج د ترسره کولو لپاره فرصت ورته نسته او ورڅخه غوښتي چې د ګډون او بیا نوملیکنې څخه ډډه وکړي ترڅو نورو ته فرصت برابر سي. خو په بیان کې دا نه دی ویل سوي چې د راتلونکي کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره به له افغانستان نه څومره کسان سعودي عربستان ته ولېږدول سي. سا کال له افغانستان نه 10,000 کسان د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي وو. حاجي عبدالغفار چې سا کال له کابل څخه د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره تللی وو وایي په مقرر ډول حج ته تلل د شخصي وړتیا او دینی احساس له مخې دی. د زیات چې د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره د د پر سفر له 2,00,000 څخه ډیر لګښت راغلی وو.
کسې کې ما پار سال لفته باشه دیگه امسال آخر افتنه نداریم چرا که پا حجوم بیلوباری فقاضای مردم مفیدیات است.
سوک چو تیر کل تلیلی وی سکل تک اجازه نلری زکه چه گنگونی او تقاضا زیاده ده هر سوک واری فرضی حج دولار شی لمروی تو با قسانو تورکل کیجی چه نده تلیلی منگ لگختون ده هر کس لپاره 2,02,000 افغانی و چه بانک ده ورکل شوی وی او حال تا دولت لهم دی پیسوز منگ ده خورو استوگنی او سفر لگختون ورکلل.
زینی دینی آلمان هم وایی چه ده هر سوز لیادا کولو که هیچ خرن نسته او زینی اشتمن کسان ده ارمنو سر دمرستی سر بیره سوز لحج هم کبی. ردی جالی استاد فضل من الله ممتاز آزادی رادیو تا وویل ده اسلامی شریعت لنظره حج پزون که واز یو زل فرض دی او بیا بیا ادا کول مستحب کنل کیگی.
کسایی که یک بار فریضی حج ادا کردن مانی نمیشه که
چاچی یو زل حج ادا کرده وی ده بیا زل حج کولو پر وراندی خن نشتا چه توانی ولدی بیا حج یا عمره کولیشی نه لفقی نظر کم رایشتا نه کم حدیث او نه هم ده صحابه کرام و سخه کم ثبوت چه ده بکر آگری وی چه پتولنه که فقر وی خلق باید حج دولار نشی دیر اگه کسان چه حج ده زی متقی و خیر غختون که خلق دی توی حج ده هم زی او لخلق سر مرستا او بی وزلو تا رسیدنه هم کوی.
خود زین نور دینی علمان پا دی باور دی چه پا دست شرایطو که چه پتولنه که پراخ بی وزلی موجوده ده د یو ځل فرضي حج ادا کولو وروسته غوړه ده چې د څو ځل حج ادا کولو پر ځای ارمنو سره مرسته وسی. دیني عالم او د مسلمانانو عالمانو د نړیوالې ټولنې غړي ډاکټر فضل هادي وزین ازادي رادیو ته وویل
ادای حج یې کې از فرایض دینی هست، یعنی حج رکن پنجم اسلام است. بهر
حج ادا کول له دینی فریضو څخه دی او حج د اسلام پنځم رکن دی. هر مسلمان چې مالی او فزیکی توان ولري باید حج وکړي. خو هغه کسانو چې یو ځل حج کړی وي، کچیرې په ټولنه کې یو غریب اړمن یا یتیم وي، نو غوره ده چې له یو ځل فرضي حج ادا کول وروسته له غریبو او اړمنو خلکو سره مرسته وکړي.
مخکې له دې طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو فرمان کې ویلي و چې په ځینو سیمو کې د فرضي حج او عمره وروسته خلکو ته د لوی محفلونو جوړول او د سترو ډالۍ ورکول دود شوی دي. هغه څه چې له مذهبي پلوه اړین نه دي او د لوړو لګښتونو د ځینو خلکو د فرضي حج او عمره د ترسره کولو مخه نیولې یا یې ځنډولې ده. نوموړي په دې فرمان کې چې لس میاشتې مخکې د طالبانو حکومت اړوند په الاماره ویبپاڼه کې خپور شوی و، لارښوونه کړې چې له دې غیر ضروري لګښتونو او ناسمو دودونو له دوام ډډه وسي. یو شمېر افغانان داسې مهال د اړمنو خلکو سره د ملاتړ او لارو چارو په اړه یې خبرې کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې روان کال به په افغانستان کې شاوخوا 1.9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا زیاته کړې چې افغانستان به سږ کال هم د نړۍ له لویو بشري ناورینونو یو تجربه کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
ستاسو ل پیغامونو.
زه خو د خوست ولایت مربوط یم، مرکز اوسیدونکو یم، او رسنه شو کډوالو ته پیغام دا چې دوی کوشش دا وکړي خپل ماشومان ځانونه چې داسې سړنه لږ وساتي چې خدای ماکه چې یو طرفه اقتصادي ستونزې وي او بل طرفه د دې نابلده هوا سره مخ شي، نو کوشش دې دا وکړي چې ځانونه او بچیان دې د سړنه لږ وساتي چې هر لحاظ نیوي. کوشش دې دا وکړي خدای ماکه چې بیا دې دې نه تعلق نشي او اقتصادي ستونزې سره مخامخ نه کی او د ډاکټر وس ونه لري، نو دې نه ځانونه وساتي. څه امکانات چې کیږي په دې سره دې ځانونه وساتي.
مونږ خو فلال کابل کې یو، نو موږ راغلم دا اوس تقریبا یو میاشت کیږي فلال دوستانو سره یو، نو یو خدلته کرایې زیاتې دي شرکتیا را باندې وای مالکان چې دي دغه گزاره نه کوي. مخه مخیاوی په شابیا بیل بدور سره ویني بیل کرایې بیل سات کتابي او بل دوه خبر دغه شه داخله دي چې خلک د ماجرینو ته په نظر نه ګوري او خودشته د زړه خلل لګ سړی ګله وشي کنه په خپل واسه راغلی په خپل واسه چې سړی په نظر نه درته ګوري ماجر درته وایو د خبرې دا ګوره د سړی باندې فشار راوړي د خبرې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبر ادا دمو زد پکت کولت نه پاره کی ما چې زمیر روان د هوا ویډیو سړی دی د کوټي بند بسونه چې د چاسته د غوت د لرګو کارته د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بند دي. حکومت طالبان حکومت لرګي بند کړی خو کتنا ورته سړی هوا ویډیو سړی دا یو مشکلات موجود دي.
من د شپږ میاشتې کیږي چې پاکستان او افغانستان ته مهاجر راغلی. هیڅ کومه کویڅ دغه د حکومت خواته نه راڅ کېږي کته د مرځ پور کې نه یو کار ته یو شی نه ستدل د شپه ورو میاشت کېږي اوس په وچ وړار یم نه مې ولس ځان را نږدې کوي نو حکومت هر کار دلته په واسطو دی روزانه په واسطو ته د مرځ ترې ځای ورسوي.
زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ سره دا پیغام یش دمه چې زموږ د مساکله ولسوالۍ یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ور اچولی دي. ډیر خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه مې وکي چې دلته چې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. زنانه که کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې د کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
د ازادي ملما
السلام علیکم، احمد شیبر یم، خبرونه ته شرغلی. نن مو په دې خبرونه کې یو ځوان را ملما کړی دی، نصیب الله لایق. د په کندهار کې ژورنالیزم لوستی دی او اوس د یو خصوصي پانتون د نشراتو د برخي عامر دی. لایق صاحب، خبرونه ته شرغلی.
شیبر صاحب سلامونه تاسو ته، ازادي رادیو او خوشوریدونکو ته.
لایق صاحب، که لمړی له دې تخلص سره شروع کړو، عادتا په افغانستان کې په پخوا کلونو کې په یو وختونو کې چې جګړې په دې وطن کې نه وي، خلکو ولې د تخلص سره ډېر احتیاط کاوه. اوس یې داسې چا تخلص په ځان کې نشته مسې هغه مشهور سړی وي، استثنا خو بېله وه. لایق د افغانستان یو تکړه لیکوال دی، تاسو څنګه دا تخلص ځان ته انتخاب کړ؟
شیبر صاحب، د تخلص په اړه که چیرې ووایي، افغانستان کې واقعا داسې یو مسله وه، بس تا چې څنګه یادونه وکړله، دروند او محترم لیکوال او شاعر ښاغلی سلیمان لایق سره موږ څه دغه نه لرو، رابطه نه لرو. دغه د لایق تخلص چې دی، زموږ که ووایم چې یو ډول فیملی نیم هم دی. زما د کورنۍ له مشرانو څه نیولې، د مشر ورور بیا راځه دغسې تر ما پورې، بیا زموږ د کورنۍ تر ډېرو کوچنیانو پورې، چې دا تخلص مشران ورونه یې شي دي. نو بیا زموږ هغه رسمي اسنادو کې او دغه رقم په ټولنو ملګرو په کورنۍ کې بیا هم دا تخلص ورسوي زموږ لپاره.
لایق صاحب، تاسو تازه د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ شوي یاستئ، تقریبا یو کال وسو. دا ژورنالیزم هم چې کله په پیل کې لوست، په خپله خوښه انتخاب کړی او که نه د کانکور په امتحان کې د پانځیت انتخاب شو؟
زه غواړم یو یادونه وکړم چې افغانستان کې اکثر ځوانان دغه دیش ښکار شوي چې د کورنۍ په خوښه به د یو پوهنځی وایي، یا ډېر هم کله داسې وخت راځي چې دی له مجبوریه د ژوند له سختیو څخه دی چې کوم پلان او هدف لري تر هغه پورې نه سي رسېدلی، هغه وخت غواړي مصارف ورڅخه غواړي. زه خپل له ښوونځي چې فارغ کېدلم، له هغې لیسې فارغ کېدلم، په درجه کې وم. بیا یو غټ ستونزه چې راغله هغه وخت کې 2020 کال و، د کرونا وایرس هغه کوم بدمرغه مسله چې هغه رامنځته سوله، نو په بشپړ کې زموږ مکتبونه هم رخصت سوله، د کانکور امدګي مرکزونه هم رخصت سوله. فرغ سره ډېره موږ هم بیا خپله هڅه نه ده پرېښې، خو حالات داسې جوړ و چې تر ډېره پورې تعلیمي سیستم په افغانستان کې وخوا کې هغه وختو کې آنلاین برخه دومره قوي نه وه. د خلکو ورته فکر ځکه دا شی د راتګ سره وروسته بیا په آنلاین برخو کې بېلابېلې هڅې شوي چې د مختلفو خلکو له لورې څخه، نو هغه کال زموږ درسونه چې وه بیخي ډېر اصطلاح سره ټکنی سوله او داسې کمزوري هم سوله. چون زما هدف دا و چې زه باید طب ته ولاړ شم، خو حالات دا نه اجابه وله. یو ور خدا بیخی موږ لپاره بیخی خوب خیال و چې کانکور از منې په کار واخیسته سي. خو بیا هم کانکور از منې واخیسته سوله، او تا ژورنالیزم نه از مالو بنه انتخاب تیبو، او دوهم ژورنالیزم چې په خیر سره ژورنالیزم ته کامیاب شو.
نو دا دوم د ژورنالیزم په څه اساس انتخاب کړی و؟ تب خلا په افغانستان کې څوک وایي سي که څوک ډاکټر سي، په راتلونکي کې به خامخا کار ورته پیدا سي، یعنی تقریبا سل په سلو کې تضمین سوی کار ده. لیکن د ژورنالیزم په برخه کې د څرنګه دغه انتخاب درلود؟
وخت کې چې کزو وایم، دا مثلا تقریبا سلور کلونه مخکې وخت رسیږي، په غوښه کې د ژورنالیزم د وختو کم کسان چې ډېر ماشوم هم کوچنیوالي کې مش په کور کې وو، تلویزیون لګېدلی وو، د پاکستان یو تکړه ژورنالیست ډېر ښه بحث کوي په اصطلاح سره، د پښتنو طرز، د وینا طرز، د سوال کولو طرز، همداسې هغه چې کومه خبرونه مې پر مخ وړله، د دوو شانو سره په اصطلاح ډېر متاثره شوی وم. سره لدی چې ما غوښتل چې وایم خو دا مې هم ویل افغانستان کې دا خبر سل بیسده نه تضمینه ده له حالاتو اجازه نه ورکول چې هغه یو انتخاب څوک وکړي او خامخا هغه انتخاب ته کامیاب شي. البته په هغه د کورونا په کال باندې نو بیا مې وویل چې دا هم یو شوق دی او په غوښتو کې د وظیفې په باره کې که څه ووایم په غوښتو کې د ژورنالیزم لپاره د ژورنالیستانو لپاره او د رسنۍ د برخې د کارکوونکو لپاره په کافي اندازه د وظیفو یا د کار د
او بازار تودو د ژورنالیزم. لیکن دلته بیا یو بل شی هم ده، طب له ساينس سره تړلی ده او ژورنالیزم له اجتماعي علومو کې راځي او ساينسي علومو کې نه راځي، دواړه یعنی سره لري دي. څرنګه یو اړخ کې طب او بل اړخ کې ژورنالیزم؟ ولدا
خپل ډیر جالب دی لپاره چې دی جواب وایي. زمال پر زه به دا یو خبره وکړم خو دا هغه چې زما ستا خبرې ته هغه ریل نیچرل والی راسي په مکتب کې وزنۍ مضمون چې زما تر ډېره حد ورسره لاس ګرېوان هم په ستونزو کې هغه د ریاضي مضمون و او دا ترې وخته دا شی راسي و. نور زه خپله په خپل وخت کې که ټولنیز علوم و، البته که ساینسي علوم و، که اجتماعي علوم و، په دې ټولو باندې انشاءالله شکر برلاسي وم او په ځان باور درلودلی. نو د وښه په ستادان سمش حمد الله کسان زه د دې سره بلد وم. زه وایم مطلب مې دا دی چې هم د ساينس او د اجتماعي علوم ساحې سره یو بل څه بیلې دي خو د خپل مکتب په حال باندې زه په غوډوړ برخې برلاسي وم. شون هر برخې چې تللی وای زما لپاره ان شاء الله سختي نه و.
ک دې تراسم ژورنالیزم ولوست فارغ اسوي څه فکر کوي سي دی په هانتون په دوره کې مو د ژورنالیزم په برخه کې دومره څه زده کړی دي چې کچيري عملاً تاسو په دې برخه کې کار شروع کړئ دا به ممکن وي؟
چې برسره تاسو پښتنه ډېر په ځای پښتنه ده خو زه به یو شی وایم چې افغانستان که په هر دولت کې قرار هم لري خو بیا هم کچيري موږ د افغانستان د تعلیمي نصاب هغه کده لور زده کړی کده په هغې په برخه کې د علي لیسی او د منځنۍ او د ابتدایي ښوونځي په برخه کې دا د نړیوالو د وسره فرق دی او که څه هم د خدمت مرکز او د نور لیر پرتو ولایتونو له فرق سره کوي. زه به وایم داسې به هم نه وایم چې موږ داسې په سوي یا البته سل فیصده دا دغه لرو خو موږ په کافي اندازه البته چې په هغه کې هم ځینې مسایل د ستاسو په خاطر باندې د جنگونو په خاطر باندې د کورونا وایرس په خاطر باندې زموږ اکثره سمسترونه یعنې مایسوي دي یا اصطلاح سره ځینې مزامین مو چونه موده چې باید ورکول سوی هغه نه ورکول سوی خو انشاءالله که د فیصدي اندازه زه ورکړم د اویا او د اتیا په منځ کې موږ په دې توانېدلي یو. زه چې اوس کومه برخه کې کار هم کوم عملاً وظیفه لرم دا زما د پونځي سره یو تړلې برخه ده. ایډیټینګ دی په اصطلاح سره راپور لیکل دي او کڅو وایو کنټینټ کریشن دی د انګلیسي کې زموږ مان ماته مخرزي نو دا شان ټول زموږ پونځي هغه ملن برخه ده. وظیفه ورڅخه لرم.
زما پوښتنه دا وه یعنی هغه کوم څه سیتاس په ژورنالیزم کې لوستل عادتا لکه تر کومه ځایه چې زه خبر یم په افغانستان کې عملي درسونه کم دي دی پانتون په دوره کې کېدای شي تاسو دا ویلي چې خبر څرنګه لیکي لیکن دا به خبر به در باندې نه لیکل هم داسې ده؟
نه په ځینو داسې دي در تر مزامین فرق شي برسب لکه څنګه چې په نور مسله کې دا شی راځي استادان فرق کوي پانتون فرق کوي مزامین فرق کوي. دا خبر شو ازي کوم شي ځینو استادان نور سره ډېر خوري چلی ده اوس هم موږ دا غوښیو عملی کارونه هم را باندې کړی دي او وخت کې مو دې ته وړاندې کړی دي او دا به هم وایم چې داسې سازمان هم و چې د مزامینو کې په اصطلاح سره څونی شي تقاضا وغونې کار نه پر موږ سوي دي او نه زموږ څخه ورته سوي دي.
کله چې تاسو ژورنالیزم لوست کنه په هغه وخت کې د ژورنالیزم د دې له خاطر چې زه هم په دغه ډګر کې کلونه اوسه کار کوم کنه یو شی ډیر مهمه پکې ده چې ته باید رسنۍ تعقیب کې دا ډیر ضروري شی ده چې وا نوري نه له موضوعاتو خبرې دی سي او یو ډول لکه زنجیر سره تړلې دي موضوعات په دنیا کې کنه پیش سره تړلې دي نو بیا نه خبره څوک څنګه سلی کله یا کار مخته نسی وړي. څنګه دي پانتون په وخت کې رسنۍ اورې دي؟
بلی او از خپل کوایم په غوښکو کې ما د ملي کچه د طلوع د لمر همدارنګه د اریانا تلویزیون نشرات اوریدل او په نړیواله کچه کوایم چې پاکستان کې د نړیوال ژبو لیول دوه لوړ هم نه دي بیا هم په سوني موس کار کوي په ځان د سره د بی بی سي الجزیره او همدارنګه په ریکا کې ځینې نړیوال رسنۍ دي سی این این البته او سی جی ٹی این د دې رسنیو هغه راپورونه د دوی محتوا د دوی د راپور هغه د باندې کولو طریقه همدا هغه شان چې موږ زر لاس ګریوان وو تر یو اندازې پر مو کتل او ورسره په دغه کې وو اړیکه کې ول
یعنی تاسو تلویزیون ته ډېر اشاره وکړه ازادي راډیو مو اوریدل
بلې ازادي راډیو مو اوریدل او دا زما سره مرکه اغه کډرتو ایمه د ارتباط یو لامل شته همدا اوس چې زه خپل په ازادي رادیو کې ما یو څه مخ کې ازادي رادیو د نتورک په اړه چې د پښتو برخې په اړه د خبرونه کوي ما غوښتل چې یو څه وګرځم زی معلومات وکم تاسو د ازادي رادیو همکار غلی ملالی بشیر ما هغه تعقیبول البته دی غیخ پرونی مې په اصطلاح سره همدارنګه شی بر سب تاسو خپل خبرونه د فیسبوک ته لري تاسو نشرات هم ستا پرغلار متعقیبول
او کبرته د ژورنالیزم دی برخه تراسو ستاسو د ژورنالیزم دی پانسی دا دوره کچيري تاسو په خپل اوس د په پانتون کې خپل مسولیت لري د نشاط په برخه کې کچیر دغه د پانتون د یو استاد په صفت باندې تاسو درس ورکي څه شان به بدلوي سي نوې ماسلینې ستکه د ژورنالیزم په برخه کې
عموما لکه څنګه چې شي بر سب تاسو په دې پرکې تر موږ به خیا دی وایو چې په لسیزم تر موږ بالا کړ کار کړی دی او فکر کوم زه تجربه لري زما له فکر تر ټولو مهم شی چې دی غدا د چې موږ تر تیوري فقط ویل او په باندې پوهېدل مهم دي نور د تیوري فوکس باید ایست سي او عملي برخه ته کوم حاصله زه کوم کې باید ور داخل سي عملي برخه کې وسوم څونه چې قضا د غني کار البته نه دی ورسره سوی په عملي برخه کې باید د هر یو کریډیټ او مزمن چلا چلا فوکس باید پر عملي برخه وسی او همدارنګه یو ډیر زما لپاره صرف ژوند کې شي شو هغه د چې دا شان تر سوی دی زه نه پوهیږم چې په افغانستان په لور کنټرول کې څنګه مسلې یو محصل د درس په جریان کې البته په ټول سمستر کې دی ډیر لایقي کورنی کارونه هم کوي البته وخت په وخت په سیم کې سیمینارونه هم وړاندې کوي اپډیټ هم اخلي د درسونو هم د مخ کې هم لورستو خو بیا داسې وخت راځي د امتحان په ورځ چې کله استاد امتحان اخلي د دې ټول شوبه ته یوازې د امتحان په پاشي څخه فیصله کوي چې زه د دې شش کار سره هم یم او له وخت وخت مې یو استاذان ته مې کله چې زه د زمو استاذان سره نږدې مجلس سره دا خبره مې رسیدا کړو چې استاد تاسو دغه یو کار وکړي د محصل هغه د سمستر د جریان کورنۍ دندو د فعالیتونو ته وګوري پر فرشي قضاوت مې ځکه کوم کوي چې یو ورځ د اتمن انسان شاید په کوم مشکل کې شاید کوم ستونزه ولري
یعنی د امتحان د نمرو په ارتباط کله ناکله په ځینو پانتونونو کې د سویسې کې د سیسې د یو عملی کار له خاطر استاد لس نمرې وټاکي د یو بل کورنی کار له خاطر 15 شپږ نمرې وټاکي یو امتحان واخلي بل امتحان واخلي او البته په اروپאי پانتونونو کې دا دود هم شته چې یو محصل کله امتحان ورکي او بیا نمرې ترلاسه کړي د کولې سیسې استاد ته وایي سي زه په دې نومرو باندې راځي نه يم زه غواړم ستاسو امتحان بیا ورکم نو یو ته بیا چانس ورکړي فرضاً 15 ورځې شپږ ورځې یو ونی ورسته او تیاری وکاو او استاد ما مغه سوالونه بیرته ترینه کوي نور سوالونه کوي فکر نه کوي چې دا هم بدلاره نه ده
نه دا بدلاله نه ده زموږ مسایل کم دي سپیڅلې امتحان پر اوسه کنه ځوان دي څلور کال وخت دی د کونټن پجریان کې چې کوم ځول لپاره موږ د امتحان لپاره مده کې نه درلودل د موږ د غل لپاره دوه مری امتحان ورکړي د غل لپاره مده کې نه ولې د کافي نه زموږ چې موږ ته قضا درلودل هغه ما خسته دي
ک لا پانتونه شاته ولرسم د مکتب وخته تاسو د میرویس نیکه په مکتب کې ابتدائی او لیسا دوره بشپړه کړې ده.
ابتدائی دوره مو په کندهار ولایت کې د قبایلو منځنی ښوونځي عملته مو ویلې ده، او د منځنی او اجلې سلفار منځنی دوره او اجلې سلفار بیا درویش کلي سي ته مشه پارشه ورغه وخت کې او بیا ورې پاره رسول
کله سي له ابتدائی مکتبه متوسطه ته ورتلې او بیا ورسته لیسې ته لیسو متوسطه خو میو زیاده د لوستې ده. څنګه پیغه وخت کې فرق درته څه معلوم سوسې نوې محیط نو درته یو څه ناشنا او که نه خو ټول یو کندهار؟
بالکل په دې خاطر نه وایو چې کوم منځنۍ ښوونځي کې چې ما لومړی ځل لپاره شامل شوم، بیا مورې ابتدایا دوره بشپړه کړله، دغه میرویس نیکه لیسې چې موږ ولاړو هغه لومړنی مکتب څه محلي مکتب دی، د یو کوچنۍ سیمې په ساتو دی، حتما محدود د هغوی د کار کولو د همدارنګه د ادارې د استادانو هر برخه چې وه د هغې سیمې پورې محدوده وه، خو کومې نوې لیسې ته چې موږ ولاړو هغه د ښار په منځ کې یوه لیسه ده چې زموږ لپاره بیخي ډېر حیرانوونکې وه. لومړی حیرانوونکی کار دا و چې هغه البته ښوونځي وویل بیا خو نو لیسه سوله زموږ لپاره چې ډېر په ښه وسایلو سنبال وه، استادان یې هم دومره لایق وو چې موږ خپل اریان چې دا استادان چیرې مخکې، او بیا جالب لا دا و چې دا مکتب کې د نظم ډېر سخت او خلق قانون وو چې دغه څخه چا سرغړونه نه شوی کولی. دا زموږ لپاره ډېر جالب وو چې موږ لا ډېر منظم کړلو، دا د ژوند بیلابیلې دورې پر انسان چې راشي بیا د انسان مزاج لا ورسره اوړي.
د لیسې دوره سمو په میرویس نیکه ښوونځي کې لوسته. میرویس نیکه زیارت ته هم د مکتب لخوا کله ورغلی یاست؟ په دې کلونو کلونو کې
داسې مسله وه چې دغه د مکتبونو په سطح چې کله به زده کوونکي د علمي سیر لپاره بیلابیلو سیمو ته وړل کېدل، چون د افغانستان د مکتبونو دغه فیصله سر سیستم چې موږ ته څونه معلوم دی، دوی سره لږ چې ډېر کوشش کوي خو هغه سي دغه به هم نه جوړته مهاسي شرایط او موقع پلاس نه جوړغلی، نه کومالي برخه کې دوه زیات سپورت کړو سره برابر شوی دي. د وخت مطابق زما په یادې چې موږ یو وخت د کندهار ولایت کې د کلتور ریاست کې د میوزیم د موږ د میوزیم ته ورغلی وو، خو دا زما لپاره ډېر جالب و چې میرویس ک زیارت ته موږ د مکتب د لوري نه یو ورغلی، خو به له مکتب موږ ورغلی یو. هم داسې
فکر نه کوي چې د زده کوونکو لپاره کدی ابتدایي ښوونځي وي چې په کندهار ښار کې درس وایي، کدی متوسطي، کدی لیسي، دا خو د علمي سیر خو لګښت هم نه لري، خو کدی احمد شاه بابا مقبره هم شته او د میرویس نیکه زیارت هم شته، دوی ته باید ورسي او له خپل تاریخه ځان خبر کړي. فکر نه کوي چې تاسو اوس په پانتون کې هغه د مسؤلیت لري چې دا ډیره ضرورت دی ابتدایي مکتب لپاره، د لیسې لپاره، د متوسطې لپاره او د پانتون لپاره هم.
بالکل شیور صاحب، زما د مکتب فارغت تقریبا باید 15 کلونه، 15 کلونه البته پرې کېدو چې شپږ مې شروع کیږي، او وختونه کې که زه وایم خو حتما زموږ به یاد فکر کوم علوي او تجربې نشتون، دا ډیره مهمه ده، بېخي ډېر مهم د یو زده کوونکي لپاره چې خپل تاریخ آګاهي، خپل کلتور، خپل ژبې او له هر سره آشنایي. یو خبره ده چې د میرویس نیکه زیارت چې دی لکه نه ښار څه وتلی د کوکرانو په نوم یې
سیمه ده، خو دومره نه ده وتلی کنه، هغه د عینو د عینو مینه هغه بل سر ته خلک ورځي، نو د میرویس نیکه زیارت ته خو تک اسانه نه ده.
بالکل خدا مسئله دی سده چی خلق شخصی تلاله سی میرویس نیکه زیارت تا دید؟
نه نه، شخصی تاک بل شایده. ما او بخشی ما ساس خبر نیستم، زدا خبر ده دیل پاره در تکوام پا پرمختلولو هیوادونو که مهم و زیونو تا زدکون که در جوان پا مختلف و مراحلو که ورولی، مثلا په ابتدای مکتب کې مورولي، متوسطت کې هم شاید ورولي، په لیسه کې هم شاید ورولي، په پانتون دوره کې هم ورولي، ځکه انسان د ژوند په مختلفو مراحلو کې تغییر کوي، ذهن بدلی شي، او کله چې په علمي سیر باندې یو چیرته ځي او په یو مهم ځای ته ځل کې د میرویس نیکه زیارت ته لکه د احمد شاه بابا زیارت ته کنه او بیا د سنور مهم ځایونه په کندهار کې شته کب کندهار کې څوک الته نو طبي خبره د شکل دی دی و تعلیمی مرکز لخوا ورزی نو هغه استاد هم تیاریان نیولی سی دوی ته تشریکی کته د کورنۍ لغړو سره لاړسه نو ممکن د زیارت ته دعا وکي او لاس پورته کیو کې د شاوخوا پکې وګوري او نور ترې راووسی لیکن که یو څوک تاسو دا اوس فرزن د خپل په هنتون د میرویس نیکه د په هنتون ماسلین زیارت ته ورولې نو خو مجبوریت احساس کوي چې خپل معلومات ترلاسه کړي د شاوخوا اجرات سره هم د زیارت څوخ جوړ شوی د بیا څوخ ترمیم شوی د دې اهمیت پوڅ کې ده د میرویس نیکه په باره کې هم شاید څه معلومات تاسو ته شریک کړي کې د سې محصولینو یا ځکهونکو ته دا هم وایي چې په فلانه ورځ باندې د میرویس نیکه زیارت ته ورځو یو کس فرزن حاضر دي سې د میرویس نیکه په باره کې د معلومات راټول کړي حالته د زیارت په سر دی لنور سره شریک کړي شاید دا تر ډیرو کلونو پورې د غوی په ذهن کې پاتې شي فکر نه کوي چې ډیر مهم کار د رقم علمي سیر چې مصرف هم په کم راځي
ډېر مهم دی البته دا شی چې دی شی ورڅ زغړ دی خبرې دونه وکم چې زما په میرویس کې خصوصي پونتن چې البته یو خصوصي پونتن دی په دې پونتن کې زما د وظیفې تقریبا کومه کېږي مخکې ما خپل کلار پونتن کې رسنی مرکز ورته وایي میډیا سنټر مالته وظیفه درلوده چې لکه څنګه چې تایا دا ونه وکړله د میرویس نیکه په وانتون د محصولینو لپاره دا یو ډېر ګټور کار دی وخت په وخت ان شاء الله دا کار سوي هم دی او به هم نور سي لکه څنګه چې تاسو دا ونه وکړله چې دا د افغان د کوونکو لپاره دی افغان محصول لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې خپل تاریخ هغه یې خپل کلتور سره بلدي او په خپل ژبه باندې پوره پوهه ولري
او بل یو بل شیم ده د پانتون په دوره کې خلک تیسس لیکي په افغانستان کې هم دا دوتسته تر هغه تیسس له مختلفو کتابونو څخه راخلي هغه د علمي سر تیسس یا مقاله ممکن ډیره اغیزمنه او معاصره وي یعنی دا هم یو شاید چې خلکو ته ممکن ګټه ډیره ورسي او کله چې په یو ډول کې څوک دغه معلومات له نورو سره شریکي شاید اغیزمن هم وي یعنی دا تاسو د له پرس ژورنالیزم وسیدا نو ژورنالیزم ژورنالیست خو کېدې چې په دغه علمي سیر باندې ولاړ شي هغه مکان فضا زمان د هر څه ته فکر وکي هغه شی به تکرار هم نه وي تنها به ارقام نه وي چې میرویس نیکه په دې کال وزه شه دا په دې کال باندې وفات شو او دومره کال پاتشاهي وکړه کنه پخې کې دې چې د غوسنۍ حالت هم ترسیم سي او که څوک له روسي او بل محصول دا کار کوي هغه بیا هم نه وای شي خو په هر حال لایق سب کبیرته دې تراسم ل ژورنالیزم سره که هم تاسو دې نشیاتو مسولیت لري لیکن نور ل ژورنالیزم سره څه فکر کوي سي روس پر روس تریلر کې شي او کنه هم دغه نشیاتو مدیریت په خپل تاسو په دې ډګر کې ساتلی یاست
ژورنالیزم خپل ځان کې تاسو د ما ډیر څه معلومات ستاسو ډیر په خیلم دي او بیلابیل برخې لري د اوس لپاره زه د ژورنالیزم البته د ایډیټینګ په برخه کې اخته
یم څه ایډیټ کوي تاسو
زما لپاره اوس هم دا څنګه کوم د ګرافیکس ډیزاین ویډیو ایډیټینګ ویډیو راپورونه چې همدارنګه د مطبوعاتي راپورونه لیکل دي همدارنګ چې کله موږ د ټولنیز رسنیو لپاره کوم راپورونه آماده کوو هغه دي وخت وخت ماسینه آماده کوي لرزم پروګرامونو لپاره همدارنګ کوو یو ته یو بشپړ پر اعلانات هم دي
دا مختلف شاندې د هر یو اډیټ هم یو څه فرق لري هم دا څنګه ده
بالکل
ډیر فرق لري چې خو د اعلانونو لپاره باید لنډی سډیر پام وکړي د ویډیو لپاره باید سترګو ته پام وکړي او د نورو لپاره عادي لیکنو لپاره باید متن ته پام وکي او کډر اډو لپاره لیکي باید غژونو ته پام وکي کنه یعنی مختلف شاندي جالب سسري ریډټ کړی دی او دغه وسره ته وایس په زين کې پاتې کې د دې مرکه په خیر کې را سره شریک
شیبر صاحب کدا خبر وکم چې زخبل د نور گرافیکس ڈیزائن تر ایڈیپ سره سره د ریډي په برخه کې ما هم تقریبا په کافی اندازه سره کار کړی دی. کندهار پوهنتون په داخل کې د پوهنتون ژغ په نامه سره یو راډیو شته. ورې د یو کال لپاره ما د ولنټیر کار کوونکي په صفت کار کړی دی. ورې مې خبرونه درلودله او دغه تر څنګ زه ګاینا وخت د شعرونو یو دانه دوی دي کلمې هم کوم. البته
جالب تجربه د سیسی یو شای ډیر ناشنا در تشکر سوی په ذهن کې در ګرځي دا اوس سره توې سګوره د رقم یو شای چالي کله یو ډیر ناسم او ما د سیسام کو او بیا برعکس بیا تاسو په ایډیټ کې تیر وتیاس اټمنلس دا د
ژوند برخه دی بس ډیر برخه
زی تاسو په یادی شي د کومه تجربه په ذهن ته در ګرځي
ولی دا شریکول چې زیاته ان شاء الله سره شریک کوم. شي بر صاحب دا سه واخله غلی و چې ما یو پوسټر ډیزاین کړیو. نو دا پوسټر کسر علی شمع درې ور سلور ورو الهام دی بیا می زمر مسول کاست هم واستوي. یعنی سره علی چې ما ډیر کوشش وکړ چې دې غلطی نور ایستسي ایز غلطی نه پکې کې دقیقه او پورا د ډیزاینینګ د اصول مطابق راسي. خو هر ور چې ما راس دا په دې غلطی و نو بیا ما رضا سره ډیر وخت خندل خندا پر دې راتلل چې زه غلطي به ډیره ساده و ډیره اصول معلومې دل خو زما به نو ته فکر کړي دا زما د ایډیټینګ غداول سر دغه یو خاطره ول بته کوم دا سوالات چې زما لپاره ډیر حیرانوونکي زه په دې نه پوهېدلم چې دا خپل غلطي زه ولې نه سم پیدا کولای خو څنګه وخت په تیر دو سره کرا کرا دته ما توجه سوچي سره دي چې دکې کوم وخت سره خو مسول کې بیا ګور یو ځل بیا هم باید تر نظر چې بیا باید شریک سي
او لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل سي کله چې څوک امتحان ورکوي کې داسې په دې د امتحان په ورځ باندې د تبا سم نه وي نو سوالونه سم حل نه کی د ایډیټ هم فکر نه کوي چې هم داسې انسان کې داسې یو یو ورځ سم ایډیټ وکي بل ورځ سمونه کی نو انسان باید په ځان باندې ډیر به اعتبار هم نه خو ډیر ډاډه هم نه انسان ماشین نه ده څنګه لایق سبب هم لسی نه ده
هم دا سې شي ورسره زه چې کله ژوند یې اتمن هته ولا پکښ راځي کله چې میزه ستړي یا مې فیصله سره کوم داسې مسله فزین کې ګرځي دغه په اړه فکر کوم. یعنی داس وخت هم راغلی دی چې زه ساره تر ګرمې پر یوازې ناست وم. ما په دې اړه سرچ کوي چې ما ته د یو ډیزاین د یو پوسټر د ډیزاین اډوان فقط ایډیا راځي ایډیا چې ما ته نه تلل په کافي مزه مې کارو بوښ کړو خدای شي پکښ پښتو یې کنده
او دا ژوند خو هم داسې ده ډیر مننه نسب الله لایق سي په دې خبرونه کې مبارخه را سره واخسته کور ودان
سلامات وسی ستاسو څخه او د ازادي رادیو د ټول ټیم څخه ډیر مننه چې موږ ته مخ راکې. سلامات وسی
دخپل کور دیوالو نا جوړو دخپل کور دیوالو نا په زخم لپو کې وبا راوړو لغرا لالو نا په زخم لپو کې وبا راوړو لغرا لالو نا مونګرلې په عشق نه سونا جوړو دخپل کور دیوالو نا جوړو دکل سالو عمرل مین ڈاکٹر تجڑونا قسمت دوری ترشلی مک بخبول مٹو جوڑا و تری محالونا مک بخبول کتو دی قسمت دوری ترشلی مک بخبول مٹو جوڑا و تری محالونا مکر لی پریش کلا سونا جوڑا و دخپل کور دیوالونا